آن را به کشورشان برگشت دادند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. یو ځل بیا مو اختر مبارک شه. په سر کې هم د دې سات خبرونه. نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، که څه هم د سعودي عربستان په ګډون په اکثرو اسلامي هیوادونو کې پرون یک شنبه اختر پیل شوی، خو سږ کال د طالبانو سره محکمې له سعودي یوه ورځ وروسته د ذلحجې میاشت ولیده او په همدې دلیل لوی اختر هم یوه ورځ په ځنډ سره پیل کړ. دا چې خلکو اختر ته څه ډول چمتووالی نیولی دی او له امنیتي پلوه د اختر ورځو او د اختر د لمانځه مراسمو ته تدابیر څه دي، وړاندې درته په یو راپور کې پرې جزئیات لرو. تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ډلې د لوی اختر په مناسبت یو ارخیزه درې ورځنی اوربند اعلان کړی دی. د دغې ډلې ویان محمد خراسانی پرون رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې اوربند به یا د جون په 18مه یعنی لنن نه پیلېږي او سبا او بل ورځ به دوام کوي. تحریک طالبان پاکستان ډلې دا بیان داسې وخت پور کړی چې د جون په 18مه د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لوی اختر ول منزل شو، خو په پاکستان او افغانستان کې نن د اختر لومړی ورځ ده. د پاکستان حکومت لا د ټي ټي پي لوري د اوربان اعلان پاره سن دی ویلي. تحریک طالبان پاکستان د 2022 کال لپاره راهیسه په پاکستان کې پتیرا په خیبر پختونخوا کې پر امنیتی سرتیرو او پولیسو بریدونه زیات کړی دي. اسلام آباد تحریک طالبان پاکستان یو ترهګر ډله بولی او وایي چې دا ډله خپل اکثر بریدونه له افغانستان پلانوي، هغه تور چې د طالبان حکومت په کلکه ردوي. د طالبانو حکومت ویلي چې په غور کې یې سیلزپلو ته د یو ښارګوټي د جوړولو چارې پیل کړي. د ارګ په بیان کې راغلي چې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر تیره ورځ په غور کې د دغه ښارګوټي د کار پرانیسته وکړه. د بیان له مخې تمه ده په دغه ښارګوټي کې له دولتي بودیجې څخه 200 کورونه، کلینیک، ښوونځي، مدرسه، د اوبو او برېښنا شبکې جوړې او سیلزپلو کورنیو ته وسپارل شي. د ملا برادر په حواله راغلی چې حکومت د خلکو په فکر کې دی او هڅه کوي اړین خدمات ورته ورسوي. غور د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې تیرو څو اونیو کې سیلونو پکې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسولي دي. غزه له میاشتو ناکرارۍ وروسته پرون یو نسبتا آرام ورځ تیره کړه. دا آرامي وروسته له هغه رامنځته شوه چې اسرائیلي پوځ د غزه په جنوبي سیمو کې د خپلو تعریزي عملیاتو یو ورځنۍ تاکتیکي وقفه اعلان کړه. دا وقفه د غزه په تړانګه کې د قحطۍ په اړه د ملګرو ملتونو د پرلپسې خبرداري وروسته غزه ته د لا زیاتو بشري مرستو د لیږد لپاره د مناسبو شرایطو د برابرولو په هدف اخیستل شوی. د اسرائیلو پوځ وایي دغه تکتیکي وقفه به هره ورځ د سهار له 8 بجو پیل او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. دا لا څرګنده نه ده چې دغه تکتیکي وقفه به څومره وخت دوام وکړي. یو روسی خبریال د اوکراین په ختیځ کې د بی پیلوټ الوتکه په برید کې وژل شوې ده. فرانس پریس خبری آژانس د روسی رسنۍ نیو ټکی آر یو له قوله راپور ورکړی چې د دې رسنۍ خبریال نیکیتا سیتساګی تیر ورځ د جون په 14مه د اوکراین د بی پیلوټ الوتکه په برید کې وژل شوې ده. د غیر رسنۍ ادعا کړی چې د برید او ګلیډار خار تاثیر مچوي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د روسیا او اوکراینی ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو ډګر دی. دو ورځې وړاندې د اوکراین په ختیځ دونیتسک سیمه کې یو بل روسي خبریال هم وژل شوی وو. د روسي ولسمشر په دې وروستیو کې ویل چې د اوکراین د جګړې له پایلې تر اوسه 13 روسي خبریالان وژل شوي. د ارقام تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د کرکټ په نړیوال جام کې سبا سهار وختي افغانستان او ویسټ انډیز لوبه کوي. دا په ګروپي پړاو کې د افغانستان او ویسټ انډیز روسي څلورمه لوبه ده. او د اروپا د یورو کپ په سیالیو کې نن هم 3 لوبې ترسره کیږي. په دغه لوبه کې به لومړی لوبه د اوکراین او رومانیا، دویمه د بلجیم سلواکیا او دریمه د اتریش او فرانسې ترمنځ. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د خلکو خوندیتوب ته یې پولیس ګمارل.
د امنیتی پلان له مخې باید د ټولو جماعتونو، عیدګاهو او د نورو هغو ځایونو چې د اختر په ورځو کې زموږ ګران هیوادوال د اختر د مراسمو په مناسبت راټولیږي تر خپلو کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ونیسي.
د اختریز بازار حال مو هم اخیسته.
بازار کې هر شایسته ډیره قیمت ده، پیسې نه لري، خلک خپل ځان ته نشو اخیسته، ډیره مشکلات ده.
افغانستان ته له پاکستانه راغلي یو شمیر کډوال بد ورځې ګالي.
مهاجر راغله، داخلي بې ځای شوي او خارجي بې ځای شوي هم راغله. هلته هم کارونه او روزګارونه در په در پاچو چې دغه خلکو په سر باندې لاس راکاږئ، دې خلکو سره کومک وکړه.
او جرمني غواړي یو شمیر افغان کډوال ازبکستان ته ولي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو که تر پای از موږ ملتیا وکړي په دوهم نیمایي کې د اومې ورځې پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی چې د تیرې یوې اونۍ پیښې پکې څیړل شوی او ارزول شوی دی. راځو د دې سات د خبری ټولګې لومړی راپورت. نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، سره له دې چې په سعودي عربستان او ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې پرون د لوی اختر لومړۍ ورځ پیل شوه، خو په افغانستان کې د طالبانو سترې محکمې نن دوشنبه د اختر ورځ اعلان کړې ده. وروستیو ناورینونو له هغې ډلې ځپونکو سیرونو، کمزور اقتصاد او وزګارۍ د اختر خوښۍ کمرنګه کړې. تفصیل له صفي الله ستانکسي.
ډیر کم پیښ شوی چې افغانستان کې د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په خلاف اختر یو ورځ په ځنډ ونمانځل شي، خو د طالبانو حکومت د ځینو خلکو له نارضایتۍ سره سره نن دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانع د دې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په یو پیغام کې د امنیتي تدابیرو ډاډ ورکړی.
د کورنیو چارو وزارت رهبري د نیکمرغه لوی اختر در رسیدو له کبله د پولیسو امنیتي ځواکونو ته ټینګار وکړ چې د امنیتي پلان له مخې باید د ټولو جماعتونو، عیدګاهو او د نورو هغو ځایونو چې د اختر په ورځو کې زموږ ګران هیوادوال د اختر د مراسمو په مناسبت راټولیږي تر خپلو کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ونیسي.
قانع له خلکو غوښتي چې د اختر په ورځو کې د زړه بوګنوونکو ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره باید لازم تدابیر او احتیاط په پام کې ونیسي. اکثر خلک وایي د اختر هم د نورو هغو په څیر کمرنګه تیریږي، ځکه دوی د قربانۍ یا د اختر د میوې د اخیستلو توان نه درلود. له دې ډلې د ننګرهار یو اوسیدونکي مسعود آزادی رادیو ته ویل،
قربانی تاوان نه لرو مونږ د خالی ځان د کو سپلای ځان د کو پله کرا د بیل پوش تاوان مونږ د قربانی واته زر لز روپي ورو کې مال کی هغه تاوان مونږ چیرته لرو.
لوی اختر داسې وخت راغی چې د افغانستان خلک وروستیو څونه یو کې سختو سیلونو وزپل. په دې سره د افغانانو وضعیت چې وارد مخله سختو اقتصادي شرایطو سره مخو لا پسې ترنګلې شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې سیلونو لکتر لګ درې نیم سو کسان مړه او سلګونه نور ټپیان کړي. په دې سره بیره لزګونه زره کورونه یا بشپړ یاڅنا څه ویجاړ شوی. همدارنګه زرګونه جریبه کارانی ځمکه چې د افغانستان د اکثرو کلیوالو سیمو د خلکو هیلې ورتوي سیلونو تخریب کړي او لدې سره بیړنۍ مرستو ته د خلکو اړتیا دوه برابر کړي.
و موردل چې نن دوشنبه په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، خو خلک وایي چې روسیو طبيعي پیخو او د غراز بیکاری د اختر رنگونه ورپیکه کړي دي. بل ورته د افغانستان یو شمیر خلک وایي چې دوی سکال تر ډیره د سارویو د اخیستو وس هم نه درلوده او په بازار کې د اختر لپاره وچه میوه هم له بازارونو د اختر لپاره وچه میوه او نور اړین توکي هم نه دی اخیستي. کته هم د افغانستان بازارونه له خوراکي توکو، میوه او نورو اړین توکو ډک دي، خو خلک وایي چې د دوی جبونه ورته تش شوي. تفصیل لا به د سپوږمۍ ناور.
د کابل ښار په 500 فامیلې سیمه کې د چارویو د پلور او پیر بازار پلورونکي او پیرودونکي په دې بازار کې د چارویو پیر او پلور ته راغلي، خو ظاهرا هر یو ناخوښ بریښي. پلورونکي د بازار له سوړوالي او پیرودونکي د بیو له لوړوالي شکایت کوي. مرزا احمد چې خپل ملګرو سره دی بازار ته راغلی وای چې اصلا د پسه د پیرلو لپاره راغلی وو، خو د بیې د لوړوالي لامل یې خپل ملګرو سره په ګډه یو غوا واخیسته. نو موري ازادي رادیو ته وویل،
موږ دلته راغلو چې په څه واخلو. مومولی دل سک کال ډیره قیمتي ده. موږ په څو کسانو یو ځای یوه غوا واخیسته. غوا چې نسبتا مناسبه ده تر 15,000 پورې قیمت لري. خلک مومولی دل د دې وس نه لري چې قربانۍ لپاره څاروي واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو مسعود چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی وایي چې قربانۍ لپاره د څارویو د پیرلو وس نه لري.
قربانه تاوان نل رو تاوان نل رو مونږ د خالی ځان د کو سپلی ځان د کو پله کرا د بیل پوش تاوان مونږ د قربانه وا تزر لزر روپي ورو کې مال کې هغه تاوان مونږ چیرته لرو.
مشتاق یو مالدار دی چې د پروان ولایت بازار ته د خرڅلاو لپاره څاروي راوړي. وای چې سکال بازارونه ډیر پیکه دي.
پیسې نشته، خلک به وزل دي، وس نه لري. د څارویو په بازار کې پیر او پلور خنه دي. زه په خپل د سحر له 15 بجو څخه تر 12 بجو بازار ته تللو. نه مو څاروي واخستل او نه مو خرڅ کړی شول. خالی لاس بیرته راغلم.
په کابل ښار کې د څارویو له بازار سربیره د وچې میوې بازارونه هم خپل غنه ګونه لري چې یو شمیر خلک یې د پیرلو لپاره راځي. د کابل ښار یو اوسیدونکی عبدالحمید چې د وچې میوې د پیرلو لپاره بازار ته راغلی ازادي رادیو ته وویل:
زلارم چې بازار ته چې لږ زره به وچې میوې او به واخلم. بازار کې هر شی ستاسو ډیره قیمت ده. پیسې نه لري، خلک خپل ځان ته نشو اخیستل. ډیره مشکلات ده.
د وچې میوې کې کوکل چوپلورونکي هم وایي چې ډیر پیرودونکي دکانونو ته ورځي، خو ډیر کم یې د میوې کې کوکل چو د پیرلو توان لري. په ګردیز ښار کې د وچې میوې یو پلورونکي عبدالحمید اختری ازادي رادیو ته وویل:
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او ټول خلک هغه تقاضا یې مونږ لري چې هغه ارزان بشه. موږ سره کې مثلا سیمیان او کشمش نه خود په کشمش نه خود کې خلک درس هغه مامیز او چنه خوخی چې هغه د 100 روپۍ او کیلو کم دی قیمتونه.
دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نورو اسلامي هیوادونو پر خلاف دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړی ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو اوس هم د افغان کډوالو په اړه یو راپور راخلو. هغه دا چې جرمني او ازبکستان غواړي داسې وي موافقې ته ورسیږي چې لمخې به یې جرمني یو شمیر افغان کډوال ازبکستان ته لیږي او بیا به ازبکستان دغه کډوال افغانستان ته ځي. جرمني وایي دا کار د دې لپاره کوي چې دوی نه غواړي په دې مسله کې د افغانستان له حکومت یا طالبانو سره ځان ښکیل کړي. تفصیل له صفی الله سانیکزی.
د جرمنی شپیګل مجلې د یک شنبه پر ورځ راپور ورکړ چې د غیواد یو پلاوه 13 میاشت ازبکستان ته تللی او څو هغه غیواد تل جرمنی د زینو اخراجیدونکو افغانانو په ورلېګلو موافقه ته ورسیږي. د جرمنی حکومت کڅام رسمن په دې اړه خپل پلان نه دی رسنیز کړی، خو شپیګل مجلې ویلي جرمن چارواکي پام کې لري د اخراج وړ افغان کډوال لومړی ازبکستان ته ولېږي څو ورسله غزای د خصوصي هوایي شرکتونو لاري افغانستان ته ولېږدول شي. د شپیګل په خبره جرمن چارواکو ځکه دا پلان غوړه کړی چې نه غواړي له طالبانو سره په دې اړه مستقیم مذاکرات وکړي. ازبکستان ته د جرمني دغه پلاوی ورسته له هغه سفر کړی چې په ورسته څو نه یو کې د جرمني په بیلابلو خارو کې د افغان ادباو لخوا څو تاوتریخچنې او مرګونی پیښې وشوه. د جرمني د کورونی چار وزیر نانسی فایزر د جون په لومړیو کې ویلو هیواد د هغه افغان مهاجرو د اخراج پر بهیر غاور کوي چې د هغه په وینا د جرمني امنیت ته ګواښ بلل کیږي. که څه هم د طالبان حکومت تازه ازبکستان ته له جرمني د زینو اخراج وړ افغان کډوالو د استولو د راپورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د جون په ومه په یو اعلان کې د جرمني حکومت غوښتي چې افغان کډوال د نړیوالو کنوانسیونو خلاف دریم هیواد ته ونه لیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیلمند او کولای شي د افغانانو د حقونو د تضمین لپاره له ډیپلوماټیکو لارو له جرمني سره دا موضوع تعقیب کړي چې افغان ادب له نامعلوم برخلیک سره مخ نشي. د جرمني په بیلابلو خارونو کې ورسته څو ونې له تاریخوالي ډکی پیښې کیږي. یک شنبه په هامبورګ کې پولیسو هغه سړی په ډزو سره ټپي کړ چې د پولیسو په خبره تبر پلاس یې په پولیسو باندې د بریټ هڅه کوله. تر دې مخکې هم د جمعې په ماښام له برلین 130 کیلومتر لرې په یو ختیځ ښار کې یو افغان کډوال یو بل افغان په چاقوګانو واه او مړ کړ. دغه بریدګر ورسته په یو کور کې درې نور کسان هم چې د اروپا د فوټبال د تلولې د پیل لوبې کتلې ټپیان کړل. پولیسو په خپل بیان کې ورسته ویلي بریدګر غوښتل په پولیسو باندې هم برید وکړي خو په ډزو سره یې مخه ونیول شوه. دغه افغان کډوال وروسته پر روغتون کې سا ورکړه. تیره سه شنبه هم د جرمني پولیسو اعلان وکړ چې یو 19 کلن افغان ځوان په فرانکفورت ښار کې یو 30 کلن جرمنی ښځه په چاقو وهلې او ټپي کړې ده. دا بریدګر وروسته د پولیسو لخوا ونیول شو. تر دې مخکې په مانهایم ښار کې د مې په 1 یو افغان کډوال د یو پولیس په شمول 15 کسان د چړو په گزارونو ټپیان کړل. پولیس وروسته په روغتون کې سا ورکړه. بریدګر په خپل هم د پولیسو لخوا سخت ټپي شو او په روغتون کې بسترې ده. د 2020 کال په دوبی کې واکته د طالبانو لراته ګروسته جرمني د افغان کډوالو د اخراج بهیر ودراو. خو جرمني رسنیو د جون په لومړیو کې د صدر اعظم اولاف شولز په حواله خبر ورکړ چې جرمني د مجرمینو د اخراج لپاره د احتمالي لارو چارو په لټه کې ده. اولاف شولز چې د مانهایم په کې سخت په غوسه کړی او د جرمني پارلمان ته په وینا کې وویل چې خطرناک مجرمین آن له سوریې او افغانستان هم راغلی وي باید له جرمني وایستل شي.
facebook.com/azadiradio
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د لوی اختر په مناسبت د پوهنتون د استاد رسول پارسي په ګډون سلګونه بندیان خوشی کړي. د یو شمیر نورو زنداني فعالینو خپلوان وایي چې په دې اختر کې د خپلو بندیانو خلاصون ته سترګې پلارو. تفصیل په دې راپور کې.
د لوی اختر په مناسبت د طالبانو حکومت د لیکوال او پوهنتون د استاد رسول پارسي په ګډون سلګونه بندیان خوشی کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بیلابیلو برخو یو شمیر نور فعالان اوس هم د طالبانو د حکومت په زندان کې دي. له دوی څخه یو هم احمد فهیم عظیمی او د هغه همکار صدیق الله افغان دی چې د 2023 کال د اکتوبر په 18 د کابل ښار له 4 ناحیې نیول شوی دی. د طالبانو حکومت سموده وړاندې صدیق الله افغان خوشی کړ خو احمد فهیم عظیمی لا هم په دې تور بندي دی چې د روبوټ جوړونکو نجونو سره یې له افغانستانه په وتلو کې مرسته کړې ده. د احمد فهیم عظیمی یو خپلوان چې نه غوښتل د امنیتي ګواښونو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د زده کړو د برخې دغه فعال له اسناد او شواهدو پرته بندي کړی دی. نوموړي د احمد فهیم عظیمی پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محکمې پریکړه غیر عادلانه وبلله.
آیا طالبان کوم اسناد او شواهد لري چې ووایي احمد فهیم عظیمی د رژیم پر ضد ښځې هڅولې دي؟ که لري نو ولې خلکو او رسنیو ته نه وړاندې کوي تر څو چې ټول پوه شي چې احمد فهیم عظیمی په دې تورن دی چې نجونې هڅولې چې له افغانستانه ووزي او د افغانستان خلاف یې هڅولې دي؟ هیڅ هم نه لري نو ولې په زندان کې ساتلی؟
تر دې مخکې د احمد فهیم عظیمی خپلوانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې و چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په زندان کې دومره شکنجه شوی او ناوړه چلند ورسره شوی چې پلار یې د ډېر خپګان له امله مغزي سکته کړې. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې ویلي و چې د پوهنې دغه فعال او یو شمیر نور فعالان له اسناد او شواهدو سره نیول شوی دی. په همدې حال کې یو شمیر فعالان چې د طالبانو په زندانونو کې وخت تیر کړی ادعا کوي چې شکنجه شوی دی. یوې معترضې مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل څه موده وړاندې د ښځو او نجونو د حقونو لپاره د خپلو اعتراضونو له امله د طالبانو د حکومت لخوا زنداني شوې وه. نوموړې په زندانونو کې له خپلو سیاسي مخالفینو سره د طالبانو د چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا عادي خبره ده چې یو معترض خزر چې د طالبانو زندان ته لاړ شي دوی سره هیڅکله د انسان په څیر عمل نه کیږي. باور وکړئ موږ دوی ته د فوټبال د توپ په څیر وو وهلو ټکولو او شکنجه یې راکوله.
د بشري حقونو یو فعال چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا زنداني شوی وو ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د سیاسي بندیانو وضعیت له تدریجي مرګ سره پرتله کړ. نو موري چې نه غوښتل خپل هویت په ډاګه کړی ادعا وکړه چې د طالبانو د پلټنو پر مهال له زهيني او جسمي شکنجو له تر ټولو ناوړه ډولونو کار اخیستل کیږي. د دې ادعا او غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو طالب چارواکو تر دې مخکې هم ورته ادعاوې چې د یونما بخښنې نړیوال سازمان او نورو ادارو په راپورونو کې شوې وې رد کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو اوس هم راځو د ته چې په افغانستان کې هغه کډوال چې له پاکستانه راستانه شوی ناوړه اقتصادي ستونزې لري او دوی او استازي له حکومت نړیوالو موسسو او خلکو غواړي چې لاسنیوي ته ورودانګي. تفصیل د مشال رادیو د خبريال په دې راپور کې اورو.
له 2023 زیږدیز کال د نومبر رئیسی له پاکستان اسناد نه لرونکو افغانان په زورګونه کورنۍ د تورخم لاري خپل هیواد ته ستنې شوي، چې ځنی په اریزي کمپونو کې ځای په ځای شوي او ځنی خپل سیمو ته رسول شوي. په ننګرهار کې د شینوارو قومي شورا استازي وایي چې له پاکستان راستانه شوي کډوال هر اړخیزو مرستو ته اړتیا لري. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت او اړوندو نړیوالو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې له راستنو شوو کډوالو سره اړخیزې مرستې وکړي. د شینوارو قومي شورا یو تن مشر انجینر تحصیل خان وایي:
مهاجر راغله، داخلي به ځای شي او خارجي به ځای شي، مرغله آل تیم کارونه او روزګارونه در په در پچو چې دغه خلکو په سر باندې لاس راکاږي، دی خلکو سره کومک وکړي. یتیمان ټول نارینه او زنانه ماشومان ټول به تعلیم او به سواد پاتې شو. نو دغه موخه ده چې دغه غریب او هوادوالو د پاره دغه ټول دروازې وټاکو او چې دوی سره یو څه کومک وکړي.
د شینوارو قومي شورا یو بلتن استاذ شنباچا سعادت په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د مسولینو غواړي چې راستنو شو کډوالو ته نړیوالو مرستندوی ادارو مرستې جلب کړي.
ګوټ ګوټ کې بے وزله راستنیدونکو کډوالو، بے ځای شوو کډوالو کورونو ته رسیدګي وکاني، وغه خارجي مؤسسو ته پناه کاندي او خارجي مؤسسې دغه سره کومک وکاني.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر باز محمد عبدالرحمن وایي چې ټول راستنو شو کډوالو سره مرستې کړي او لنړېوالو مرستندوی ادارو څخه د لا زیاتو مرستو د جلبولو هڅه کوي.
کډوال پرابېته تر اوسه پورې د تورخان د لري شپږ 5,234 د شکورنې راغلي دي او چې کمی کورنې راغلي دوی ټول سره ان شاء الله مرستې مشوي دي او روان دي ورسره مرستې. هغه لمون ټوکنی ورکړي 2,000 لمون ورکړي دي چې څومره کسان د ورځې زموږ ریاست مراجعه کړي دي ان شاء الله هغه لمون ټول د ورځېنی ټوکنی ورکړي او غي نرسته ما خپل د کډوالۍ اسناد ورکړي. موږ متوجي یو د کومکونه به ان شاء الله د نرسته پولیسوالو کې کړو.
دې زه توی چې تورخم د سیرمې درستنیدونکو کډوالو لپاره کیم جوړ کړي چې هر راستنیدونکو کورنۍ پکې په اریزي ډول رجستر کیږي، اړخیزې مرستې ورسره کیږي او بیا خپل سیمو ته لیږدول کیږي.
اوریدونکو په همدې سره راځو د دې پروګرام د خبري ټولګې پای ته. وړاندې درته یو اختریزه سندره لرو او دغه راز به په دوهمه نیمایي کې د ومه ورځې پروګرام واوري چې د تیرې وی اونۍ پیښې پکې څیړل او ارزول شوی. وسم په مکرې ساسو پیغامونه ته
ستاسو لا پیغامونو
جنو راغاده لمن ورات ما دا پیغام دی چې موږ د افغانستان ستمن خلک تجاران خلک باید په دغه اختر کې د بیوز لکورنۍ سره باید مرسته وکړي. د بیوز لکورنۍ سره باید ناسته پاسته وکړي زکه چې دا هم مراد تاسې د وطن وګړي دی باید مراد تاسې په ټول سره شي ک شتمن وي ک غیر شتمن وي چې کوم زپل مسکینان کورونه وي هغه سره باید مراد تاسې کومک وکړي.
سلامونه میومنی په دې نیمه جمع شپه یا ستاسو وخت به مو شچې ریږي. زه د کندهار پنځوالې سوالې څخه تاسو ته میسج پریږدم د غزما واد لوړ چارواکو پرې ورسوي د افغانستان کې په کندهار کې مشکلات او ژوندۍ خوښ بيخي خراب ده، هر څه خراب دي، خلک ډېر بيوزلي سره مخامخ دي، دا چې غلاوي کیږي یا کوم جنگونه کیږي یا کوم مشکلات راځي د کورنۍ په مابین کې دی یو ورځ باندې کې دوه ورځ راهیلا دي. نو باید تاسو ونی سي باید کم سړی چې جره ولری هغه درې وخت په مابس کې بند پاتې سي کله چې وامه یش پنځه سي دوه ورځ دی ریلا دي هغه هر څه ییر دي. نو باید تاسو ونی سي مشکلات اوس به په افغانستان کې لري سي وي دي در بدري دي سي وي دي به خو به بيوزلي روانه دي، خلک د سخت اقتصاد سره مخامخ دي، دا چې اختر روان دي. تاسو باور وکړي چې په کندهار کې خو چې کم څه وینم د نور اخترو په پرتله د نور ژوندۍ په پرتله کرسري کې زوی مختره روان دي. دا چې خیاطان څه پښتنه وکم د دوکانداران څخه پښتنه وکم په ټوله ورځ دوه ګراکه نور ته دریږي، بلکې په دې خطر چې دا خلک پیسې نه لري، پیسې ټوله خلاص شوي دي. دا خو ګرانی ده، مخکې به 1500 کالداري یو کور ولیدلې د بسته کور سرمایه و، اوس به 1500 کالداري په هم اصلاح به درته وایم چې یوه کوټۍ سګریټ یا د خلطه نسوار نه پکیږي. نو دا به چیرې یو خلک ځان په وسط چې څوري به مریضي پر راپسې، څوري به یو کور مشکلات پر راپسې.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. لکه څنګه چې افغانستان د وروسته پاتې هیوادونو په کتار کې دی او فرض واقعي او د خوراکي توکو د کموالي سره مخامخ دي، نو اکثره کورنۍ جته مجبور دي چې خپل په کوچنیو ماشومان باندې کار وکړي. ادونه کار وکړي چې هغه درونې کوچنیان په سیوی او پرې باندې بیا اغېز کوي. نو یو خو عامه پوهاوی ډېر کم دی، موږ په ټولنه کې عامه پوهاوی نشته که یم پر نشته حساب دی، عامه پوهاوی نشته او خلک ډېر ستړي دي. او
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو